سلام ستړي مشه وخت مخام شپږ بجې شوې سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مخرغ لاست وایم وړاندې دا مطالب خبرو افغان چارواکي د سیګار هغه راپور تاییدوي چې طالبانو روغتیا پالان او روغتیایي مرکزونه هدف ګرځولي.
په تاسو سره باید ووایم چې زموږ روغتیایي مراکز په د جګړو له امله تخریب کیږي او یو تعداد روغتیایي کارکوونکي مو د هدف لاندې نیول کیږي.
طالبان بیا دا راپور ردوي. جمهوري ریاست وایي ډېر ژر به د دولت عالي شورا جوړ شي. نورستان ته سږ کال لسو زرو زیات سیلانیان راغلي. تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل اندورو.
په غور او هلمند ولایتونو کې جلا جلا چاودنو لږ تر لږه څوارلس کسان وژل دي. لا سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ مري. او کرملین وایي د امریکا او روسیې د لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ رغونکې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ د خبرو لپاره یوه مثبته نښه ده. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په هلمند او غور ولایتونو کې د ماین چاودنو ولس ملکی وګړو ته مرګ شو بلاړه ولیده. نه تنه ملکیان د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې د ماین په چاودنه کې وشل شوې دي. چارواکي وایي چې په وشل شو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطا الله افغان نن ازادي رډیو ته ویل چې دا پیښه د لشکرګاه ښار د لسمې حوزې اړوند سیمه کې شوې ده. هغه وویل
موږ د معلوماتو پر اساس باندې پر همدغه سراچه موټر باندې مین پټاو شوی دی د طالبانو د خوا شخصوي مینو. بدبختانه باید ووایم چې موږ بی ګناه او بی دفاع وګړي یو ار بیا د مین خوراک شول چې د شهیدان او زخمیان لري د ندالی ولسوالي اوسیدونکو.
په دې پیښه کې دوه نور ماشومان د خغلی افغان په وینا ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د غور ولایت څخه هم سیمه ییزو چارواکو ازادي رډیو ته تایید کړه چې د فیروسکو ښار لویدیځ ته د دوو ماینونو په چاودنه کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي او یو بل ټپي دي. د غور د والي ویان زلمی کریمی ازادي رډیو ته ویل چې یوه چاودنه نن سهار او بله تیر ماښام شوي. خغلی کریمی طالبان په سیمه کې د ماینونو په خښولو تورن کړي، خو طالبانو د خلکو په لویو لارو کې د ماینونو خبره د ماینونو د خښولو خبره رد کړې ده. له سرطان سره د مبارزې بنسټ وایي نړیوال شمیرې ښیي چې هر کال افغانستان کې 15,000 کسان له سرطاني ناروغۍ مري. د دې بنسټ مشر نسرین اوریاخیل په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې هر کال په سرطان داختن ناروغانو 2% د امکاناتو د نشتون له امله په افغانستان کې مري.
سرطان مرګ میرې فوق العاده.
د سرطان د مړینې کچه فوق العاده لوړه ده. هغه شمیرې چې دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان خبرې کړي، هر کال 10,000 کسان په افغانستان کې په سرطاني ناروغیو اخته کیږي، چې له دې شمیرې 15,000 مړه کیږي.
بل خدای مې روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په هیواد کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې یو ستر روغتون جوړ کړي. دغه روغتون د جوړېدو په اړه له څو کلونو راهیسې بحثونه او خبرې کیږي، خو تر اوسه په دې برخه کې عملی اقدامات کم لیدل شوي. د افغانستان او ترکمنستان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او کلتوري همکاریو پر پراختیا او د سرحدي ولایتونو ترمنځ د اړیکو په لاخه کېدو بحث وکړ. په ترکمنستان کې د افغانستان سفارت نن ویلي چې افغان سفیر خان ولی خان په دې اړه د افغانستان سره د ترکمنستان د سرحدي ولایت ماری لاوالي سره ویډیوي خبرې کړې. دواړو لورو په ماری ولایت کې د ټاپی او ټاپ پروژو د کار د ختمېدو مراسمو او د افغانستان په هرات ولایت کې د دې پروژو د پرانیست مراسمو د چمتووالي خبر هم ورکړې. تمه ده چې دغه پروژو عملی چارې د پایل مراسم د 2020 کال په اگست کې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په حضور کې ترسره شي. پاکستان کې یوې ترافیکي پیښې 14 کسان وژلي او لسکونه نورې ټپیان کړي. د پاکستان د پولیسو یو افسر ندیم احمدي ویلي چې یو مسافر وړونکی بس له کراچۍ ښار څخه پیښور ته روان و چې نن سهار په سکر سیمه کې ټکر شوی دی. د احمدي په خبره په دې پیښه کې تر دېرشو ډېر کسان ټپیان دي چې روغتون ته لېږدول شوي. د پولیسو په وینا پیښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له کبله شوې چې دی په خپله هم پکې ټپي شوی. په پاکستان کې د لارو د خرابوالي او موټر چلوونکو د بې پروایۍ له کبله د دې ډول پیښو کچا لوړه ده. کرملین وایي د امریکا او روسیې د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ رغون کې خبرې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ خبرو ته لپاره یو مثبت نښه ده. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او سرګی لاوروف پرون د آیسلند په ریکجاویک ښار کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې هیوادونه یې د جدي مخالفتونو سربیره کولی شي له یو بل سره ګډ کار کولو لارې چارې ومومي. دا د ولسمشر جو بایډن د ادارې د پایل رئیس د امریکا او روسیې د لوړې سطحې چارواکو لومړنۍ خبرې وې چې د آرکټیک شورا د دوو ورځنیو غونډو په څنډو کې وکړي. د کرملین ویان دیمیټری پیسکوف نن ویل چې د لاوروف او بلینکن ترمنځ خبرې به له مسکو سره مرسته وکړي چې دواړو هیوادونو د سرمشریزې د احتمال په اړه پریکړه وکړي. لاوروف او بلینکن د خبرو پر مهال هیله ښودلې چې د روسیې او امریکا مشران بل اختلافاتو سره سره د سړې جګړې دښمنانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره لارې چارې ولټوي. امریکایي چارواکو خبریالانو ته ویلي چې بلینکن او لاوروف موافقه وکړه چې دا احتمالي سرمشریزي د نیټې اعلان کرملین او سپیرماړې ته پرېږدي. او د اوکراین پارلمان د دې هیواد لپاره د روغتیا نوی وزیر ونوموه. ویکتور لیاشکو چې د روغتیا پخوانی مرستیالو سمدستي ژمنه وکړه چې خپل هیواد کې به د کرونا ضد واکسینو کمپاین ګړندی کړي. د اوکراین د روغتیا پخوانی وزیر روانونه د صدر اعظم له لوري له دندې لري کړی شو. د کرونا ضد واکسین د دوزونو کمواله ظاهرا له دندې د نومولو د لری کېدو لامل بل شوی دی. اوکراین یو له هغه اروپایي هیوادونو دی چې کرونا وبا سخت سپلې خو د کرونا د واکسین د تطبیق کمپاین پکې ورو پر مخ سي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یوش من نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پراتونکو چلور وشتو ساتونکو کې داسې کړای. کابل اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټن نه. هرات اسمان مرد تودوخې لوړ درجه 4 دیش ټیټن نه. مزار شریف اسمان مرد ورخت امکان شته د تودوخې لوړ درجه 1 دیش ټیټه 12. کندهار اسمان زای زوریز دورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان مرد تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 12.
آزادی رادیو مو خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل ورید کولای شي. خبرونه د آزادی رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د سیګار تازه څرګندونو ته په خبرګون ویلي په جګړه کې ځینې روغتیایي مرکزونه او روغتیایي کارکونکي هدف ګرځي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار ویلي طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د سیګار دغه اداره د وی او پر روغتیایي کارکونکو او مرکزونو د بریدونو پړه پر افغان او بهرنیو ځواکونو اچوي. نور حال په دغه راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د جګړې له کیلو خو غواړي چې روغتیایي کارکونکي غیر سیاسي او به طرفه خلک دي نو باید امنیت یې خوندي سي. د دغه وزارت مرستیال بیان ډاکټر میرویس علیزی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په ځینو ناامن سیمو کې د روغتیایي خدماتو پر وړاندې خند او ستونزې رامنځته کیږي.
په تاسو سره باید ویم چې زموږ روغتیایي مراکز په جګړو لامل تخریب کیږي او یو تعداد روغتیایي کارکونکو مو د هدف لاندې نیول کیږي. په داسې حال کې چې د روغتیا وزارت یو سکتوري وزارت یعنی روغتیایي خدمات هیوادوال ته وړاندې کوي خو بیا هم د ځینو ستونزو او چیلنجونو سره مخ کیږو.
نوموړی زیاتوي چې روغتیا پالان له کوم توپیر تعصب او طرف پرته د ټولو انسانانو خدمتونه پر مخ وړي او د هیچا پلوي هم نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سر مفتش سیګار ویلي دي چې طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکونکو بریدونو ته دوام ورکړی. سیګار د می په 19 نیټه پر خپل ټویټر ولیکل چې طالبان روغتیایي کارکونکو تختوي او هغوی پر زور د خپل وسلوالو لپاره روغتیایي خدماتو او درمل برابرولو ته اړ باسي او یه هم طالبانو ته باید پیسې ورکړي. دغه دفتر د یونمه حق اټکل ته اشاره کړې چې وایي د امنیتي ملحوظاتو لامله د روغتیایي مرکزونو ترل کېدل تر 3 میلیونو پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدماتو به برخه کړي دي. سیګار وایي د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه د افغانستان د روغتیا له سکتور سره 1.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سیګار راپور دوي او پر روغتیایي کارکونکو او مرکزونو د برید پړه پر افغان او بهرنی ځواکونو اچوي.
دا موضوع زه په کلکه راتوم مګم دا راپور واوري دا ناقص او غلط راپور ده. موږ په هیڅ کې روغتیایي کارکوونکي نه تهدید کړی دي نه متکلوري نه مزور باندې اوسره برخورد کړی ده. نو دا قاعده ناسمه ده ولی متاسفانه دا راپورونه همیشه پروپاګند په ډول خپرېږي.
زبیح الله مجاهد زیاتوي چې دوی د خپلو ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړي لارې لري. په هغو روغتیایي کارکوونکو یې درملنه نه کوي چې اما روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي، ځکه د نوموړي په خبره ناروغان یې ټینګ امنیت او ساتنې ته اړتیا لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي که څه هم دقیقې شمیرې نه ورکوي، خو وایي چې په یو شمیر ولایتونو کې ځینې روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي، خو د قومي مشرانو د منځګړیتوب له امله یې د خلاصون هڅې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
جمهوری ریاستوی ژر به د دولت عالی شورا جوړ شي او دا شورا به د هیواد د سترو موضوعاتو په اړه مشورې کوي. په جمهوری ریاست کې وی سرچینې د دولت د عالی شورا د غړو نمونه ازادي راډیو سره شریک کړي دي. د دغه سرچینې په خبره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون یو شمیر چارواکي او د سیاسي ګوندونو مشران د دغه شورا غړیتوب لري. جزئیات په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې د دولت عالی شورا پر جوړېدو خبرې روانې دي، جمهوری ریاست وایي له ټولو اړخونو سره لازمي مشورې سوي او زر به د دغې شورا د غړو نومونه اعلان سي. د جمهور رئیس مرستیال ویان لطیف محمود د دغې شورا د جوړېدو هدف د سترو ملي پریکړو په اړه د سلا مشوره کول بولی.
شورای عالی
د دولت عالی شورا به د هیواد د سترو موضوعاتو په اړه د یو جوړښت په توګه سلام مشورې کوي. اوس د جوړېدو په حال کې ده. په دې باره کې له ټولو اړخونو سره مشورې کیږي او اوس دوام لري.
ښاغلی محمود د دغه شورا د غړو د ورستي نوملار په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د شورا د کارونو د څرنګوالي او د افرادو د غړیتو په اړه خبرې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ په جمهوری ریاست کې وی سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته دغه شورا د اتلس غړو نوملار شریک کړ. دغه سرچینې ویني د دولت عالی شورا غړي ډیری د ګوندونو رهبران او سیاسي چیرې دي. جمهور رئیس غنی، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی، د مشرانو جرګې مشر فضل هادی مسلم یار او پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف د دغه شورا غړي دي. همدارنګه مارشال عبدالرشید دوستم، محمد محقق، صلاح الدین ربانی، عطا محمد نور، محمد کریم خلیلی، گلبدین حکمتیار، سید منصور سادات نادری، حمید گیلانی، حبیبه سرابی، زهره متحری، فوزیه کوفی او فاطمه گیلانی هم هغه کسان دي چې ویل کیږي نمونه یې دغه شورا په نوملار کې شامل دي. دغه سرچینې همدار ویلي چې دغه نوملار لا وروستای سوی نه دی او د دولت عالی شورا د اختیاراتو او مسؤلیتونو د حدود د ټاکلو پر سر بحثونه روان دي. د سیاسي چارپو نصر الله ستانکزای د دغه شورا د جوړېدو په اړه وایي چې کدی وی ملي هوکړې لمخې جوړ سي د افغانستان د راتلونکو لپاره به ګټوره تمامه سي.
کله چې د دولت د عالی شورا په اړه خبرې کوو، یوازې د سولې بحث مطرح نه دی. د حکومت ولایي د قانون د حاکمیت د بودیجې د مصرف موضوعات هم مطرح کیږي. که دا شورا په خپله واقعي معنا رامنځته شي، د مصرفونو تر څنګ به مؤثره وي، که نه نو سمبولیکه به وي چې نه یوازې جوړېدل به یې بې معنا وي، بلکې د هغو کسانو شخصیتونو ته به هم زیان ورسوي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی په دې وروستیو کې د بیلابیلو ګوندونو له مشرانو او سیاسي څیرو سره د یوې سیاسي اجماع د جوړېدو په اړه خبرې اترې کړې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اورزګان کې لزګونه کسانو د جګړې قربانیانو او سرتیرو ته وینه ورکړې ده. دغه کسانو د اورزګان دولتي روغتون ته په مراجعه خپلوینه ورکړی دا وی ویل چې غواړي په دې کار سره په جګړه کې د ټپیانو سره په یو شکل باندې خپل همدردی وخی. در ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وایي دغه وینې ته زیات اړتیا و. د اړه پام وکړئ یو راپور ده.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون اجلواټ په دې واټ کې زیات د جګړې قربانیان تر سترګو کیږي چې څوک د ماین په چاودنه کې ټپي سي او څوک په مرمۍ لګیدل دي. چې ډاکټرانې په جراحي عملیاتو بوخت دي. د غواټ د روغتي چارواکو د معلوماتو پر اساس یو ورځ هم د جګړې له قربانیانو څخه خالی نه وي، خو تر ټولو زیات کمی پکښې کې د وینې دی. دا یو شمېر هغه کسان دي چې نن د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د جګړې د قربانیانو او ناروغانو سره د خپل تن د وینې د شریکولو په موخه راغلي وه. د دې چې شمېر لسګونه ته رسېدی، د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې عاجل ناروغانو د جګړې قربانیانو ته د خپل تن وینه ورکړه. سمی الله ولی محمد یو له هغه کسانو دي چې روغتون ته د وینې ورکولو په موخه راغلي وه. وای موخه دا ده څو وینه تویدنه پر سم ځای استعمال کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل
وینه ورکول زموږ دا په دغه هدف دي چې غریبي بیچاره کورنۍ بیا وسه کورنۍ وینه نسي پیدا کولای، یا زخمیان یې عجل مریضان یې دوی ته ضرورت دی وینې په دغه موخه باندې موږ راغلي چې دلته وینه ورکړو.
سربازانو د سنګر د دغه لپاره مو وینه ورکړي چې هغه په سنګر کې جنګیږي، موږ په خپل د بدن وینه ورکوو. په دې باندې چې د سولې دغه وکړي دا جګړه بند کړي والا نور د جنګ سستډیو
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د جګړې پر مهال د کورنۍ غړي ټپیان سوي او په روغتون کې بستر دي، د دغه ځوانانو د اقدام ستایي. د دې لړلې یو هم 15 کلن نظر محمد دی چې 18 کلن زوی د ماین په یو چاودنه کې پښه له لاسه ورکړی ده. د ازادي راډیو ته وویل
وینه نه واته کسم را وسته، وینه نه ورسره برابر دغه نه خوشحاله یي چې ولانه نه جوړي چې دغه سې وینه توکي چې ګر ولس خوشحاله یي، رعیت خوشحاله یي. نه دا خو ډېر ښه ثواب، څونه ثواب لري دا د تن وینه چې وای د تن جامعه ورکړه څونه ثواب لري، نو د تن وینه چې ورکړه نو هغه به څونه ثواب لري چې بل مسلمان راژوندی کې دا خو ډېر ثواب.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وای د وینې ورکولو په دغه پروګرام کې روغتیایي کارکونکي، د ولایتي ادارې کارکونکي او ملکی کسان شامل دي. د روغتون سرپرست ډاکټر ضیاء الرحمن نیازی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه روغتون کې تر هر څه زیات اړتیا وینې ته ده، ځکه د ده په خبره چې دغه روغتون هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي.
څنګه حالت ډیره ډیره د ورته په دې لحاظ باندې چې اکثره ناروغان یو خدای لرو پروتو سیمو نه راځي، او د سره خوا کې چونکې مرزګان کې یو جنگي حالت او جنگي زخمیان ته ډیر زیات دي، نو په همدې لحاظ باندې د هغوی د کابینې ته یو زیات ضرورت ده. زه فکر کوم شاید تر شل درې سیسي پورې وینه دلته جمع شي.
په اورزګان ولایت کې ځوانان پر داسې مهال د روغتیایي اونۍ د لمانځلو په موخه د جګړې قربانیانو ته وینه ورکوي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به هم ورشو کابل ته. د کابل ښاروالي پریکړه کړې ده له دې وروسته که دوکانداران د خپلو دوکانونو اضافي مالونه د سړک په سر باندې راوباسي او پیاده رو باندې کیدي، نو د هغوی مالونه به ضبط او په بېوزلو باندې به وویشل شي. دا چې دا پریکړه نور څه لري په دې اړه پام وکړئ. له کابل یو راپور ته.
کابل د 4.5 میلیون اوسیدونکو په درلودو سره یو ګڼ میشته ښار. په دې خار کې د ډیرو داسې ودانیو چې د خاري پلان لمخې نه دي جوړې شوې، خاري نظم او د وګړو کنټرول لستونزو سره مخ کړي دي. تازه د کابل ښاروالۍ پریکړه کړې چې په دې خار کې د خاري نظم دراوستو په هدف د هغو پلورونکو مالونه ضبط کړي چې په پلیو لارو او د غشان د سرک په سر د پلور لپاره خودل شوي وي. کابل ښاروالۍ ویلي چې دغه توکي به له ضبط وروسته په بېوزله او اړو خلکو ویشل کیږي. د کابل خاروالۍ ویاند سمیرا رساوی کوم پلورن کی چی پلی لاری بندوی او په خار کې د غنی غونی لامل ګرځي، یو ونی وخت لري چې دا چاره ودروي کننو له سخت قانوني چلند سره بمخشي.
دکان های کینا بیشتر اموال خود را
داسې دوکانونه شته چې خپل ډیر مالونه له دوکانه بیرونی خېدي. دا شان هغه قصابي چې له دوکانه بیرونی غوخه رزړولې وي، یا هم د دوکان مخ ته د سړک پر سر حلاله کوي او ستونزه جوړوي. د دغه ټولو مسایلو په اړه کابل ښاروالۍ وغوښتل چې د سزا ورکولو اقدام وکړي. دوی ته مو خبرداري ورکړ چې نور باید دا کارونه ونه کړي. لنډه موده 2-3 یا یو اونۍ دوی ته وخت ورکړل شو چې دا کړنې پای ته ورسوي. کنه په وړاندې اقدام کیږي، مالونه ضبط کیږي او په بے وزله او اړو خلکو وشل کیږي.
هغه رسوایی هغه موټر چلوونکو پر وړاندې چې د سرکونو په سر اسپرلۍ پورته کوي او پښتنو سیمو کې د واټونو د سر د پلورونکو په وړاندې هم چې ګڼګونه جوړ کړي اقدام کیږي. خو د خاروالۍ دا پریکړه په کابل ښار کې د یو شمیر هټیوالو له غبرګون سره مخ شوې ده. د دې ښار یو پلورونکي احسان ازادي راډیو ته وویل،
مونږ د کابل ښاروالۍ دا چې د ښار صفایي په پار هلې ځلې کوي د ستاینې وړ بولو، خو دا هم موږ لپاره د منلو نه دي چې موږ تجاري توکې خلکو او فقراو باندې ویشي او دا روښانه غلا ده. مونږ زکات ورکوو، جواز مو نیولی، مالیه ورکوو. دا چې کابل ښاروالۍ مونږ سره داسې دوګونی چلند کوي موږ ته د منلو نه دي.
خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي بیا د کابل ښاروالۍ له دې پرېکړې خوښ دي. د دې ښار دوه تنه اوسیدونکي امین او غوټۍ، لدی وړاندې هم کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ځینې کارونه کړي، خو د خلکو په باور ډیر ګټور نه دي تمام شوی. خو دوی په خبره ک دا ځل ښاروالۍ خپل دغه پریکړه په جدیت عملی کړي، خای دا په افغانستان کې یو بیساری اقدام وبلل شي چې د ښاري نظم در وستلو په هدف تر سره کیږي.
وربشو خوست په خوست کې د کتابونو د لمانځنې په پار یاد ولایت کې د کتابتونو نندارتون جوړ شوی و. یاد نندارتون چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست همدارنګه د ښار د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو لخوا په ګډه جوړ شوی و. زرګونه توګه بیلابیل کتابونه نندارې ته او په ټیټه بیه خرڅلاو ته وړاندې شوي ول. د خوست روڼ اندي او فرهنګیان وایي په دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ په غوړېدو دی. نورحال په دغه راپور کې،
د خوست روڼ اندي فرهنګیان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي چې تر پخوا په دې ولایت کې د کتاب لوستنې دود پراخ شوی او د نورو سیمو په پرتله دلته کتاب ښه بازار لري. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبه په ورځ د کتاب اونۍ په مناسبت د کتابونو د جوړ شوي نندارتون په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د خوست ښار د دوو کتاب پلورنځیو مسؤلینو نور محمد حساس او محمد اجان له مسؤولو ادارو وغوښتل چې د ځوانانو او لیکوالو د هڅونې لپاره د کتابونو همدا ډول نندارتونونه نور هم جوړ کړي.
الحمدلله د خوست خلک چې دي د کتاب لوستنې سره بخي فزجت اندازه مینه لري، یعنی کتاب بازار بخي کړی، کوم هغه چې د نندارتون جوړ شوی دی خوشحاله هم یو او موږ د اطلاعاتونه د غوښتنه هم لرو چې په راتلونکي کې دته نور وخت هم ورکړي تر څو زموږ کوستوال فکر چې دی د ځوانانو او د ستر او د مسلمانو جوړ شي.
نائنده که می لی اطلاعات و پرهنگ دی نغوختن ندو چه همده دول کتابتونون همده دول پروسی پلار و چویچ ترسو زوانان تشویق چی چه مطالعه وکی و کتاب توحسیگی و کتاب نولیگی.
حیدرخیل ادبی بهیر د خوست دهغه فرهنګي بنسټونو څخه دی چې تر اوسه یې اته در شینوانه بیلابیل کتابونه چاپ او خپره کړی دي. د یاد بهیر مشر شاکر الله شاکر اموی په خوست کې کتاب ښه بازار لري او د دوی ټول چاپ شوی کتابونه پلورل شوی چې په پیسو یو په بل پسې نوي کتابونه چاپ کړی دي.
تر اوسه پورې چې درخیل ادبی بهیر کوم کتابونه چاپ کړی دي، البته لیکوال ته موږ خپل برخه کتابونه ورکړي دي. نور ټول کتابونه هغه کتابونه دي چې موږ بیرته مارکیټینګ ته وړاندې کوو، په هغې پیسو باندې موږ بل کتاب چاپ کوو. تر اوسه پورې چې موږ څومره کتابونه چاپ کړي دي، ټول کتابونه یو څو سجل دی موږ سره په کتابتون کې خپل پاتې دي. نور ټول کتابونه دي چې موږ د کتاب تلې مینهوالو ته وړاندې کړي دي، دوی په خپلو پیسو اخیستي دي. په هغې کتابونه موږ نور کتابونه چاپ کړي دي او چاپوي.
د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د کتاب پلورنځیو د مسؤلینو غوښتنو ته په کتو وایي چې دوی به په راتلونکي کې دا ډول نندارتونونه په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې هم جوړ کړي.
د ثور اخري اونۍ په افغانستان کې د کتابونو اونۍ په نوم نومول شوې ده. په شریکه مو یو نندارتون ترتیب کړ او دغه نندارتون کې ځوانان دلته راځي، کتابونه اخلي. نو موږ هڅه کوو چې دغه شان پروګرامونه د ولایت نه د مرکز نه وباسو تر ولسوالیو پورې هم دغه قسم نندارتونونه موږ جوړ کړو.
شاعر او لیکوال نوراجان بهیر وای چې تر اوسه هم د کتابونو مالی برخه کمزورې ده چې په دې کې بیلابیل لاملونه موجود دي.
یو خدای ده چې په دې وروستیو کې چې ټکنالوژي یا په عموم کې ټولنیزه میډیا هم شوې ده کتاب لوستنه باندې منفي تاثیرات کړي دي. همداشان ځینې اکاډمیکې ادارې چې باید دې ته عامه پوهاوی وکړي هغوی هم پر کار نه دی کړی. که دغسې عامه پوهاوی زیات شي زه فکر کوم چې د کتاب لوستنې یا مطالعې برخه هم ښه کېدای شي.
که څه هم د فرهنګیانو په وینا چې د نورو سیمو په شان ټولنیزو شبکو او رسنیو په خوست کې هم د کتاب لوستنې پر بهیر او د کتاب په پیر او پلور منفي اغیز پرې باسلی، خو بیا هم دا بهیر په چټکۍ پر مخ ځي. مخکې چې په خوست ښار کې یوازې څو وړې او محدودې کتاب پلورنځۍ او قرطاسیا فروشۍ موجودې وي، اوسمهال د ښار په بیلابیلو سیمو کې له کتاب پلورنځیو سربیره په دې ښار کې یو نسبتا لوی کتاب بازار هم جوړ شوی چې خلک ورڅخه د اړتیا وړ کتابونه رانیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولی دی. د ازادي رادیو په دې خبري مخامنۍ مجله کې مو ځینې مهم راپورونه تاسو ته خبر کړل. له هغې ډلې د افغان چارواکو هغه څرګندونې چې وایي د سیګار راپور سم دی او تاییدوي چې د دوی په خبره طالبانو په روغتیایي مرکزونو او روغتیا پالانو باندې بریدونو ته زور ورکړی دی، خو طالبانو دغه ادعا رد کړله. همدارنګه مله اروزګان یو راپور واوري چې هلته لسګونه کسانو د ټپیانو سره د مرستې په خاطر وینه ورکړې ده. په همدې سره رسېږو وروستي راپور ته. وربشو نورستان ته. سږ کال نورستان شاوخوا 10,000 سیلانیانو لیدنه کړې ده. د دې ولایت چارواکي وایي که امنیت او د بیا رغونې چارې په دې ولایت کې پیل شي د دې سیلانیانو شمیر به دوه چنده شي. راپور واوره.
له طبیعي ښکلاګانو لیدنه خو پرته له اسانتیاو دا پارون د نورستان ولایت مرکز دی. د زړه پاسنه کی می جانان دی دزې تاسو د سیلانیان رحمت شوی
د زړه کور گئی می په ودان دی تینا پېژنې.
سره لدی چې نامنی په دې ولایت کې جدي ستونزه د خولتی رو څوک لونو راهیسه ګنچ میر ځوانان د خپل رخصتۍ لپاره نورستان ته سفر کوي. نورستان تر اغل لکندهار سلطان محمد د دې ولادت کولاګانو پاړوي
خل د کندهار خدای زاینه نو نو دا سپیکر مونږه کوي چې موږ په ګران افغانستان کې د 6 زای نو په دا موږ د خوبو خیال چې موږ ته ناسي او دوی نه 6 منظرو دا سپزړه صفه خلک چې موږ په تصور نه کوي.
ډیرې سیلانیان لډیر لورو پرتو سیمو دی ولایت ترغلی ترڅو د دې ولایت له کولاګانو لیدنه وکړي، خو نورستان ته ډیری غزیدلې لارې خراب دي او سیلانیان له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار ولایت بل وسیدونکو رنگین چې له ساعتونو سفر وروسته نورستان ته رسیدلی
نور پوری لاسته نه نیم ساعت لا ولیر سخت خراب ده. اوس لاړ دی سمسي خپل ګو د ملایان تر دې خو ده په دې ډول وساتې چې ګور شي د ملایان تر دې د کندهار سره دا اوس متوجو تکایو ده نه ته د خپل ګو مشکلات هم سي وي.
له بلې خوا بیا په دې لارو کې موټر چلون کې هم د دې لارې له خرابوالي اندېښنه لري. موټر چلون کې ولی محمد
د لارې مشکل به چې دا ته ودرولو چې بل وار په پردغه لارې نه راځو چې دغه لارې دا کمی چې جوړ نه سي سم نه سي ډېر د مشکل سره مخامخ خوندواله ډېر په فو سر راغلي موټر مو خراب شو.
خود دې ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د سړکونو د جوړولو لپاره اقدامات شوي خو د مرکزی حکومت څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم
د لارې د خاموالي او د لارې د زیات خرابوالي شکایت عموما سیلانیان کوي او زه هم د خبر تاییدوم. په 23 کیلومتر باندې عملا کار روان دی چې ان شاء الله ډیره برخه به سکالي پوخ او قیر شي. د وزارت فوائد امنیت د عاجل ترمیم غوښتنه کړې او امیدوارم چې ډیر ژر ورته رسیدګي وشي.
نورستان ته وروسته له هغې د سیلانیانو پام زیات شو چې د چاپیریال ساتنې ادارې دغه ولایت د هیواد ملي پارک او د وحشي ژوي خوندې ساتنځای اعلان کړ. د نورستان د سیمایزو چارواکو په خبره تیر کال د اختر پر رخصتیو کې تر زرو زیاتو کسانو د دې ولایت ننداره کړې وه، خو سږکال دا شمېر له شپږو تر لسو کسانو رسېدلی چې په تېرو کلونو کې بې ساری و.